دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالیم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. خاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي قوا وتل د طالبانو لولوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د شرایطو په عملي کولو پورې مشروط. خلیلزاد دا څرګندونه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې چې آنلاین و وکړي هغه په خپلو خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې هڅې له افغانستان څخه د امریکایي قوا وتل د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیلول او د یو جامع اوربن په اړه هوکړه لیک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون مهم عناصر یاد کړل. د امریکا حکومت وایي د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې له لارې په افغانستان کې د کورونا سره د مبارزې لپاره شپږ اشاریه و میلیونه ډالر ځانګړي کړي او نور 90 میلیونه ډالر یې د نړیوال بانک للارې د افغانستان د روغتیا او پوهنې وزارتونو سره مرسته کړي. په کابل کې د امریکا شازدافیر راس وولسن وایي چې دا د ټولو ګډ مسولیت دی چې د کرونا د خپرېدو مخه ونیسي. خاغلی وولسن همدارنګ ویلي چې دا مرستې د افغانستان سره په حساس وخت کې ترسره کیږي. دا د هغو مرستو برسېره د افغانستان سره ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په خوا اعلان کړی وي. په تازه مرستو کې 3.1 میلیون د هغو افغان کډوالو او بیرته راستنیدونکو لپاره ځانګړي شوی چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوی دي. د امریکا حکومت وایي د 2002 کال را پدې خوې په افغانستان کې په پرمختیايي کارونو خو شا 1.9 میلیارډ ډالر مصرف کړي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدو څو میاشتې تیرې شوی او بین الافغاني مذاکرات هم نږدې شوی، د امریکا یو شمېر سیاستوالو د افغان میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په موافقه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په هکله هیڅ نه دی ویل شوی او هغه پرمختګونه یې هم د خطر سره مخامخ کړي چې په تیرو 60 کلونو کې افغان میرمنو په سیاسي او مدني ډګرونو کې ترلاسه کړي دي. د کانګرس او حکومت یو شمېر غړو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په موافقه کې د میرمنو د برخلیک په هکله بحث وکړ. د استازو په مجلس کې د ملي امنیت د فرعي کمیټې مشر دیموکرات استازي سټیفن لانچ په دې بحث کې د جمهور رئیس ترامپ حکومت نیوکه وکړه چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو حقونه جدي نه دي ګڼل. خو د میرمنو په چارو کې د امریکا د حکومت عمومي استازي کیری کوری بیا د کانګرس غړو ته وویل چې که میرمنې د سولې په خبرو کې ونډه ونه لري د امریکا حکومت په دې پوهیږي چې دا به څومره تاوان ولري. هغې د افغانستان حکومت وستایه چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې یې څلورو میرمنو ته برخه ورکړه. میرمن کوری په بحث کې دا ومنله چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې ناوړه سابقه لرلې، خو تر څنګ یې دا هم وویل چې افغان میرمنې به چاته اجازه ورنکړي چې د هغوی حقونه د پښو لاندې. په افغانستان کې میرمنو په تیرو څو لسیزو کې د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ایستلې، خو دا هیواد لا هم د میرمنو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی، په ځانګړي ډول د افغانستان کلیوالي او لرې پرتې سیمې. په افغانستان کې دننه هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې له طالبانو سره د سولې د تړون په پایله کې به د ښځو حقونه او لاسته راوړنې زیانمن شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې چین سره د امریکا ډیپلوماتیکې اړیکې څلوېښت کلنې شوي، خو دغه اړیکې د بهترۍ لوري ته نه دي روانې. پمپیو ټینګار وکړه چې اوس د چین پر وړاندې باید سخت چلند وشي. پمپیو د پنځشنبه په ورځ کالیفورنیا کې نیکسن بنسټ کې جوړې شوې یوه غونډه کې وویل هغه ډول چې تمه یې وه امریکا سره اړیکو د چین پر چلند کومه اغیزه ونه کړه. پمپیو زیاته کړه چې د چین او امریکا اړیکو د امریکا په پرتله چین ته ډېره ګټه رسولې. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ټینګار وکړو چې د چین حکومت په دغه هیواد کې د بشر حقونو د سرغړاوي او ادبي غلاو په شان جدي ستونزو د راپورونو په اړه مسایلو ته توجه نه ده کړې. خو د دې هر څه سره سره امریکا د چین سره ځانګړي اقتصادي او سوداګریزي اړیکو درلودلو ته دوام ورکوي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ امریکا د ټیکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین کنسولګری وتړله چې د دغه کار په جواب کې د جمعې په ورځ چین هم امریکا ته په چینډو ښار کې د امریکا د کنسولګری د بندولو خبر ورکړي. په ټوله نړۍ کې د چین له اوهان خپور شوی کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر 15 میلیونه شپږ لکه او شل زرو ته رسیدلې. د دغه ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو کسانو شمیر شپږ لکه څلور دېرش زره څلور څلوېښت ته رسیدلې. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر دې دمه په کرونا پنځه دېرش زره نه سوه اتیش نفر اخته او دولس سوه یولس نفرو د دغه وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا شپېته نوي پیښې ثبت شوي. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا کې په کرونا څلور لکه اته دېرش زره او اووه سوه اته څلوېښت نفر اخته او د دغه ناروغۍ له امله په امریکا کې یو لک څلور څلوېښت زره درې سوه څلور نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هندوستان کې تر دې دمه په کرونا دولس لکه اته اتیا زره یو سلو اته نفر فرخته او دیر زره شپک سوه یو کسانو د دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. ایران کې تر دې دمه په کرونا دوه لکه څلور اتیا زره څلور دېرش نفر اخته او پنځلس زره څلور دېرش کسانو د دغه وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پاکستان کې تر دې دمه په کرونا دوه لکه اویا زره څلور سوه نفر اخته او پنځه زره اووه سوه او درې شپېته نفرو د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د امریکا وزارت سرپرستوي د کرونا د وایروس د وبا د یوې بلې څپې د خپرېدو احتمال شته او د وزارت ورته لوړاندې تیاری نیولې. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د امریکا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د شپېته نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر نږدې شپږ دېرش زرو ته رسېدلی دی. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پایلې نږدې نیمۍ ته کمې شوې.
په مفهوم کې تعداد واقعات مثبت
ښاغلي عثماني وویل د مثبتو پیښو واقعې له هغو کسانو څخه چې نمونې یا سمپل اخیستل کېږي د کمېدو په حال کې. چې دا یو نیمه میاشت یا دوه میاشتې وړاندې د پنځوس او شپېتو فیصدو ترمنځ و، اوس دا اندازه د شلو او دېرشو فیصدو ترمنځ د نوسان په حالت ده. ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې احتمال رد نه کړ او وویل چې دا تر ډېره د خلکو چلند پورې اړه لري. که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې مراد نه کړي نو د دوهمې څپې احتمالات ډېر شته دي.
ما آمادګۍ خود از امیال گرفتیم.
ښاغلي عثماني وویل موږ له وړاندې خپل چمتووالی نیولی دی، نه یوازې د کابل د کرونا د وایرس د درملنې په دوه روغتونو بلکه د کابل نور روغتونونه مو هم چمتو کړي دي. د ولسوالۍ او ولایتونو او زونونو په کچه روغتونونه دي ته چمتو کوو چې پنځه سوه د مصنوعي تنفس دستګاګانې چې چمتو شوي او نور وسایل چې په تحویل خانو کې شته دي د ملي او بین المللي موضوع په مرسته هڅه کوو د کرونا وایرس سره د مقابلې لپاره یې چمتو
کړو.
خو د عامې روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني د کرونا د دوهمې څپې سره د مقابلې لپاره د چمتووالي په هکله د دغو څرګندونو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کرونا د وایرس په اړه د افغانستان د وضعیت په باب د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس په وړاندې په روغتونونو کې یو شمېر نیمګړتیا او یادونه کړې او ویلي دي چې روغتونونه لا هم د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ظرفیت د ستونزې سره مخ دي. وچاوي طبي پرسونل د روغتیا کارکوونکو محافظتي وسایلو د کرونا ناروغانو د معاینې د موادو کمبود او روغتیایي موادو کمبود د ستونزو ترڅنګ د کرونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره د روزل شوو طبي کارکوونکو ستونزه هم د پخوا په څیر په روغتونونو کې شته دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د معنی لپاره د لابراتوارونو شمېر زیاتوالي او د روزل شوو روغتیایي کارکوونکو شمېر زیاتوالي ته په عاجل ډول اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمان قاق ده واشنگتن ده ستادیون آوری. امنیتی مقامات وی چه پا کندر که تیرش پا ده جگری پر محل پولیس و وصلوال و طالبانو تا مرک شو بلاوخته. پیخه ده دیورن فرزی کرخی تا نجده پا معروف و لسواله که شوی. بله خواته ده کندر و سیدون که ده امنیتی پیخو لزیاده دو اندیخ مندی. او وی چه تازه نامنه و ده آم و خلق و پرشوان بد اثر کرده. ده امریکا غک آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پا دیاره رپورت لری.
په کندهار کې د نامنیو په دوام امنیتي چارواکي وایي چې د معروف ولسوالۍ پر توغړی سیمه د وسلوالو لوی برید پر شاتم بولي خو مني چې په جګړه کې اته پولیسو تمر جوړ وشته. د کندهار د پولیسو ویاند څارمن جمال برګزی وایي چې په جګړه او هوایي بریدونو کې اوویشت وسلوال طالبان وژل شوي او یولس نور یې ټپیان دي. نوموړی په اړه داسې وایي:
تېره شپه وسلوالو د کندهار مارو پولیسوالی د توغړی پر قرارګا باندې د لیز حملت سره کړو چلته پولیس مقاومت کړی او دوی ته غاښمتون کې جواب ورکړی دی چې ونه پر د دې سپ پولیس وشتلې وجلې دي او یو لس نور زخمیان کړی دی. په همدغه حمله کې زموږ دوه زړور سرتیری په شهادت رسیدلې دي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
مارو پولیسوالی د کندهار له امن ولسوالی څخه د چی مرکز د حکومتي قواو په لاس کې دي او په پاتنور سیمو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د غراز مارو پولیسوالی د ډیورند پرزي کرشي او د کندهار ترڅنګ د زابل او جنونورو جنوبي ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د تګ راتک مهمه عبوري او اکمالتي لار هم بلل کیږي. خپل وسلوالو طالبانو د مارو پولیسوالی د جګړې په اړه کوم تبصره نه ده کړې. په ورته وخت کې په کندهار او د جنوب نور ولایتونو کې ولسی خلک د جګړې لزیاتوالي او د نامنوي لنوي سپې څخه اندیشمندي او وایي چې ملکی مرجوب له هم د جګړې لزیاتوالي سره ډیره سوې ده.
کوم امنیت خو درمخه شو اوس امنیت خراب شو دي نو غوښتنه خو ده چې موږ امنیت غواړو په دې چې به امنیت راسي ځکه هر څه په امنیت پورې اړه لري که تعلیم وي که اقتصاد وي که پرمختګ هر څه په تعلیم پورې په امنیت پورې اړه لري که امنیت نه وي نو کېدلای نو د لوړ چارواکو سم دا غوښتنه چې د امنیت په څنګه کار وکړي.
د کندهار شهر اوسیدونکو وایي چې د جګړې له شدت سره د ناامن سیمو اوسیدونکو د خپل مينو پرېښولو ته اړ شوي دي. د غراز په جنوبي ولایتونو کې د لوی لارو پر سر نوې امنیتي ګواښونه هم د عامو خلکو د تګ راتګ پر وړاندې جدي ستونزه بلل کیږي. ولسی خلک له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د لوی لارو د امنیت په چنګښت کې له اغیزمنو لارو چارو څخه کار واخلي.
ورځ تر بلې حالات خرابېږي. باید موږ د چارواکو سره د اردو سره ملي پولیسو سره غوښتنه ده چې امنیت ټینګ کړي او خلک هم باید همکاري وکړي سره د امنیت په
په جنوبي ولایتونو کې د تاریخوالي د پیښو زیاتوالي ته په خبرګون کې تیر اونۍ لسګونو ولسم شرانو په اعتراضیه غونډه کې د جګړې لشکې لوغاړو څخه وغوښتل چې د بین الافغان مذاکراتو د پیل لپاره دی جګړه ودروي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم چې تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران نږدې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل د لیمینیا زې پر رپورت کې.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه څه باندې 400,000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت مسولین وایي چې په دغه موده کې تر ټولو زیات کډوال له ایران او تر ټولو کمی له ترکیه څخه هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایاند سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,000 افغان کډوال له پاکستان، شاوخوا 200 تنه له ترکیې او پاتې نور له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي.
د دغه ارقام چې تاسو ته مې عرض وکړ چې د 400,000 زموږ افغانان یعنی اکثریت مطلق دغه ارقام د ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي چې موږ دوه پولې لرو. یو میلک ده چې په نیمروز ولایت کې ده او بل اسلام قلعه ده چې په هرات ولایت کې موجود ده. او کوم زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنه کیږي په مارس کې هغه چکو بررسی کیږي او بیا وروسته اجازه ورته ورکول کیږي چې افغانستان ته دننه شي.
د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت د وایاند پر وینا په نړۍ کې د کورونا او باخ پرېدو له امله له ترکیه او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو ستنیدو لړۍ درېدلې، خو زیاته کړه چې له ایران څخه د کډوالو راستنیدو لړۍ روانه ده. ایران څخه په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو استل کېدو راپور پر داسې محل ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې له افغان کاریګرو سره د ایراني سرتیرو چلند سخت خبرګونونه راوپارول. له ایران څخه یو راستون شوی کډوال عبدالظاهر د کډوالۍ د سختو ورځو کیسې کوي.
اونو اصلا رام ندارم، باید گوش امی حرف ما به گوش مسئولین افغانستان برسه.
هغوی اصلا رحم نلري، باید د افغانستان مسؤلین زموږ غږ واوري. که هغوی مخنیوی نشي کولای، باید ملګري ملتونه یې مخه ونیسي او د افغان مهاجرینو په اړه دې یو تصمیم ونیسي چې د ایران لخوا داسې شکنجه کیږي.
در مورد شکنجه او آزار او اذیت قرار میگیره.
افغان چارواکي وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله له اروپایي هیوادونو څخه افغان پناه غوښتونکي نه دي ایستل شوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال یوازې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي او زرګونه نور اروپا ته د تلو په تکل په ترکیه کې اوسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چین په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د سیاست جدي کرخې بیان کړي. هغه د سیاست د ازادۍ او ظلم ترمنځ انتخاب وباله. دغه موقف 8 کاله مخکې د امریکا د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن لخوا له چین سره د روابطو تر عادي کېدو وروسته نیول کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا په سویل کې په نیکسون کتابتون کې د چین په وړاندې د امریکا د حکومت سختریز پاړه څرګندونې کړې دي. پامپیو وایي
نور به له چین سره د رندو اړیکو په خوانی شکل کارونه کړي. موږ باید ورته دوام ورنکړو او باید ورته ستانه نشو. ولسمشر ټرمپ واضح کړی ده موږ داسې ستراتیژي ته اړتیا لرو چې د امریکا د اقتصاد او ژوند ساتنه وکړي. نوې نړۍ باید پر دې استبداد بریالی شي.
پمپیو وایي له چین سره پخوانۍ اړیکې په امریکا کې د سوداګرۍ او هالیوډ کې د سانسور لامل شوی. په داسې وخت کې چې چین په اصلي ټاټوبي او هانګ کانګ کې ظلم ته دوام ورکړی دی. وایي چین د نړیوالې واکمنۍ په لټه کې دی او په کور دننه مخ په زیاتېدونکي شکل مستبد کیږي او بهر کې د ازادۍ سره دښمنی لري. پمپیو په داسې وخت کې دا څرګندونه کړي چې امریکا روانه ونې په هیوستن کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ تړل کېدو امر ورکړ او هغه یې د جاسوسۍ او فکری مالکیت د غلا ځای وباله. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي
دا په بشپړ ډول تهمت لګول دي. دا کار د چینایانو او امریکایانو ترمنځ د ملګرتیا پل نړوي.
په ورته وخت کې پمپیو
وایي
یوازینی لار چې په واقعي توګه کمونست چین بدلولی شي هغه دا ده چې د چینایي چارواکو خبرو په اساس نه، بلکې د هغوی د عمل په اساس اقدام وشي او تاسو باید د پایلې ته د رسیدو په برخه کې د امریکا پالیسي ووینئ.
د چین د چارو کارپو تیموتی هیټ وایي د چین په وړاندې د امریکا سخت دریځ کومه نوې خبره نه ده.
There is a long term trend that's been going on.
سعودي مدي اندولس مشر بوش جورج دبليو بوش له وختونو راهیسې د چین په وړاندې د امریکا د سختو موقفونو یو لړیشته. دلته واقعي سیالي روانه ده.
د پښتون لا پر زیاده چې د چین په وړاندې اوسنۍ سخت دریز به د امریکا د بخواني حکومتونو په نسبت بریالي وي کنه. وحید رافیزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن له سټډیو نه ادامه ورکړه. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې د کورونا وایروس له زیانونو نه د مخنیوي لپاره د 100 میلیونه ډالر پر ارزښت د کرنې او د خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملي کړي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا دا پروژه د نړیوال بانک په ملاتړ عملي کیږي چې په کې د اوبو لګولو شبکو د جوړولو سربیره پر بزګرانو باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه هم ویشل کیږي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي چې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په مالی ملاتړ به په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملی کړي. دا دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غکته ویل چې په دغه بیړنۍ پروژه کې د اوبو لګولو د شبکو جوړول د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره پر بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخمونو ویشل او یو شمیر ودانیز او پراختیایي پروژې شامل دي.
وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی
د کرنې وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د کرونا وایروس د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب د یوې بیړنۍ پروژې طرحه لوړاندې نهایي کړې ده او ټاکل شوی چې ژر د دې کار پیل شي. له ډونرانو سره لومړني توافقونه شوي دي او موږ هیله لرو چې تر راتلونکې یوې میاشتې دا نهایي شي او په سیمه کې عملي او فزیکي کار پیل شي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې دا پروژه به د دوو کلونو په موده کې په افغانستان کې تطبیق شي. افغان بزګران د حکومت لخوا د دغه پروژې پر عملی کولو خوښي خي خو وایي چې د ولایتونو موسم او خاورې ته په پام لرنه باید د غنمو اصلاح شوي تخمونه پر بزګرانو وویشل شي. د نورستان ولایت دوو بزګرانو محمد نذیر او لال محمد امریکا غکته وویل
دلته اصلاح شوي تخمونه نه دي ویشل شوي. پروس کال چې کوم تخمونه ویشل شوي هغه دغه د نورستان د ابو هوا سره برابر نه. دلته بل ستونزه دا ده چې د ابیاري سیستم هغه پخوانی سیستم دی نه ویشوي نه دی تر اوسه دا باید نه وشي.
کوم تخم چې موږ یې غواړو د نورستان په هوا مطابق دلته موږ ته نه دی ملاو شوی تر اوسه پاتې شو. دغه ابیاري سیستم ابیاري خو موږ شکر الحمدلله اوبه لرو خو لیکن د اوبو استفاده د اوبو موږ ته وړ نه دی. سین ډېر ښکته پروت دی زموږ ډاګونه پاس سړ پروت دی.
په عین حال کې عام افغانان په شفاف ډول د دغو پروژو پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې حکومت د ورته پروژو د عملي کولو پر مهال شفافیت او کیفیت ته جدي پاملرنه نه کوي. د کابل دوو اوسیدونکو هدایت الله خیال او عزت الله نیازی امریکا غکته وویل
دغه پروژې خو ډېرې ښې پروژې دي او ډېر ښه خبره ده چې دا پلی شي. خو مونږه هیله من دې ته نه یو ځکه چې په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی ده. دغه پروژو ته زه ډیر خوشبینه او ډیر هیله من ځکه نه یم چې په افغانستان کې فساد ډیر لوړ ده او دغه پروژې که دوی په هر ولایت کې پلي کول غواړي نو هلته ناامني ده چې دغه پروژې نه پرېږدي په هغه ډول چې وزارت او اساسي قانون وایي پلی شي.
له دې وړاندې هم د افغانستان د کرنې وزارت د کرونا وایروس له امله د افغانستان په صادراتو کې د خنډونو لراتلو وروسته د صادراتي کرنیزو محصولاتو د مدیریت او د سبو او تازه میوو د خوساکیدو د مخنیوي لپاره د سړو خونو زیرمتونونو او ممیزو د ساتنې د خونو د جوړولو یو لړ پروژې عملی کړې. همداشان افغان حکومت د دغه پروګرام په لړ کې له بزګرانو څخه د هغوی د کرنیزو محصولاتو د لوی برخې د پیرېدلو ژمنه هم کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سویس هیواد په مالی مرسته په خوست کې له 325 بېوزله کورنیو سره چې سرپرستی د ښځو په غاړه ده له پرون راهیسې د غواګانو او اوزو ویشل پیل شوي دي. د زراعت مسؤلین وایي پر دغه پروژې څه باندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی. 25 کورنیو ته د شیدو غواګانې او 300 کورنیو ته د شیدو وزې ورکوي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر پورت کې اوري.
ایوا می لور کوانډه دو ایوا می نو ګور کوانډه شوا وړه مشمونه ته پاتې شوا د لور ته امرسته د خیره غوړم.
د خوست د عالی شیر ولسوالۍ د قدم سیمه اوسیدونکې میرمن افضل ګل یو له هغو میرمنو څخه ده چې د اړیکو دفتر له لوري ورسره د لنګ غواګانو ترڅنګ پر د شیدو وزې ویشل شوې. میرمن افضل ګولا چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري هیله مند ده چې له دلاري به تر یو بریده د کورنۍ د خوراک ستونزه هواره شي. خو زیاتوي غربت ډیر ځپلې او لا نور لاسنیوي ته هم اړتیا لري.
مرسته وکړله ډیر ښه ګړتې نه یو خدای دې په مخه وکیلې دا حکومت خدای دې خوشحال لري خدای دې کامیاب لري. 15 لاس کوله کېږي چې موږ د ننګه نه دلیدلې. ایوا می لور کوانډه دو ایوا می نو ګور کوانډه شوه وړه مشمونه ته پاتې شوه د لور ته امرسته د خیره غوړم چې دې نه زه خوشحاله شم. د نګور ته غوړم نو راځي ګاټې وټې سړام یې غایو له 15 کېږي چې وپات شو لوړو.
د مسؤلینو په وینا د غواګانو او اوزو د ویش دا پروګرام د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي لګښت د اړیکو د دفتر په همکارۍ د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې تطبیق کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شانوري آشنا راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې 326 کورنۍ نیول شوي. د هغه په وینا تر یوه بریده به ورسره اقتصادي ستونزې څناڅه هواري شي.
د هرې غوا قیمت 1000 افغانۍ ده. 2.5 میلیونه افغانۍ البته زمونږ
ټول ټال پروژه ده چې په دې کې 80% دغه د ټیلو د ماسې هغه ده وانډا ده زمنګ د دولت او 40% هغه خدمات چې مالداري ارزکۍ دیغه وانډا راځي. دا د مرکز دی د سپیری ولسوالی دی د علي شیر ولسوالی دی باک ولسوالی د صبری ولسوالی ده.
د مسؤلینو په وینا د شیدو د سروېو د توزیع په دې پروګرام کې هغه به سرپرست غریب او بیوزله کورنۍ نیول شوي چې یا یې سیمه نه امنه ده او یا هم د ځینو نورو دلایلو پر اساس حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. د مرکز د لکانو سیمې اوسیدونکو سپینګیری فضل قدیر یو له همدغو کسانو څخه دی. هغه له آشنا رادیو سره په خبرو کې د غوا په ترلاسه کولو خوښي او خدا او د ستونزو د حل هیله یې څرګنده کړله.
مون ډېر وی ته خوشحال یو ځکه چې وړکې جلکۍ مې بېشه دوو نه پای وی نه شه دیوې یو بل کوندار نمبر وړې کلینا گزارا مې دادو چې زه یو بل کلینې ګرځم کچا خیر زکو تر وکړو خورای کې کني بس نو سې دی لایل دوا مې زمان دی وړا وړا دی دا یو دا غل یو دین لکستر د بل مې ور یار وستلنه.
د اړیکو دفتر یا د لیزن افیس چې د کارنې او مالدارۍ دی ودی او پراختیا په برخو کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري وای چې یاد پروګرام د خینې نتیجې په پایله کې نور هم پراخوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا او ویتنام ترمنځ د ډیپلوماټیکي روابطو 15مه کلیزه پر روانه میاشت کې منځل کیږي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دا یو تاریخي ګام چې لومړی له موږ نه غوښتل زموږ د دوه هیوادونو ترمنځ د جنگ د تیارې میراث سره مخامخ شو. امریکا او ویتنام په 2018 کلونو کې په ویتنام کې د امریکا د پاتې عسکرو د استولو لپاره کار وکړ چې د جنگ په تباہي غلبه ومومي. د دې په نتیجه کې په 1995 کال کې خره روابط او رسمي اړیکې بیا ټینګ شول. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل هغه وخت نه راپدی خو موږ د ګډو ګټو او متقابل احترام په باره کې ملګرتوب لرو او زړهور جرأت کوو چې د راتلونکو په لور په تیر وخت غلبه ومومو. امریکا د ویتنام په تیرو دوه لسیزو کې د پام وړ په اقتصادي وده کې پوره ونډه اخیستې ده او دوه اړخیزه تجارت په نه منول کې توګه 0% وده کړې ده. په حقیقت کې امریکایي شرکتونه په دغه هیواد کې د میلیاردو ډالرو په پانګې اچونې سره مرسته کوي. ویتنام اوس په جنوب ختیځ آسیا کې یو له هغو هیوادونو نه دی چې اقتصاد یې په ډېره چټکۍ وده کوي او په میلیونو خلک یې له فقر نه راایستلی دي. امریکا او ویتنام د پوهنې او روزنې په شمول د خلکو ترمنځ روابطو ته پراختیا ورکړې ده. تقریبا 10,000 ځوان ویتنامی ادبا د امریکا په پونتونونو کې زده کړې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل په داسې حال کې چې په تیر وخت کې امریکا او ویتنام د جنگ په ډګر کې د یو بل مخالف وو و زمونږ امنیتي روابط ټول د همکارۍ په باره کې دي. په دې تازه وخت کې یو اس اس تیودر روزویلټ د داننګ نه لیدنه وکړه. دا د امریکا دوهم الوتکه وړونکې کښته ده چې د جنگ له ختم نه راپدی خو له ویتنام نه لیدنه وکړه او څلور کاله پخوا د امریکا د وسلو د بندیز په لری کولو سره د امریکا او ویتنام په وزونه د نورې ذات امنیتی همکارۍ ته سترګې په لار دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه چې زموږ په روابطو کې لا تر اوسه ستونزې شته مګر صادقانه بحثونه د دې قابلیت لري کله چې موږ د انډوالانو په هسته خپل پوتنشل د نه موافقه تاییدول دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ټینګار وکړ چې امریکا او ویتنام باید په راتلونکي باندې ټینګار وکړي چې خپل همکاري له کمپیوټري امنیت نه نیولې ان تر ښوونې او روزنې تر انرژۍ او تر دفاعي ساحو پورې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلې په داسې حال کې چې موږ په 2000 کال کې 15 کلنۍ روابط لمانځو راځي چې د یو قوي او خپلواک ویتنام او د یوې سوله ییزې او هوسا او نیکمرغې هندو بحر الکاهل د سیمې لپاره خپله ژمنه بیا نوې کړو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سار خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. سوکاله اوسئ، تر بیا هم خدای ماشي.